یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي وخت په کابل کې د ګرمي 12 بجې شوې. زې کرام الله کرام مودا یو ساته خبری خبرونه درم ان کاکړ په تخنیکی همکاري پر مخړم. نن یک شنبه د 1400 مریز کال د سوره تم او د 2019 میلادي کال د اپریل 28مه نیټه دا روان یو ساته خبری خبرونه تر 2 بجې دوام لري. د هم نیمه نور بسته ونې خبرونه ته ځنګړې شوې. خو تر هر څه مخ کې د افغانستان سیمي او نړۍ خبرونه لرو چې سالم محمد صالح وړاندې کوي.
عبدالرب رسول سیاو وایي چې مجاهدین به د سولې پخلاینې په چارو کې مخکښ رول ولوبوي. په بغلان کې د یو کاندید پلاویان وایي که خبرو نتیجه ورنه کړه خپل مظاهرو ته دوام ورکوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر شمالي کوریا ته سفر کوي. جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف وایي مجاهدین به د سولې او پخلاینې په چارو کې هم مخکښ رول ولوبوي. شغلی سیاف دا خبره نن په ارګ کې د مجاهدینو د بریا د 28مې کلیزې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وکړه. هغه زیاته کړه
دغه مجاهدین او مقاومت کوونکي به د پخلاینې په لومړۍ کرښه کې ولاړ وي. که خدای کول هغه څه چې د هیواد د ازادۍ لپاره مملا تړلې وه د سولې د راوستلو لپاره هم په هغه ترتیب ملاوي ته وو. هیله من یو چې ملت یې تر څنګ ودرېږي.
شغلی سایه فویل که د سولې پروسه د یو واحد ارګان پر ځای په جلا ډول تعقیب سي مثبت نتیجه نه ورکوي. دا څرګندونې په داسې حال کې لري چې په پام کې د سبب کابل کې د مشورتي لویې جرګې پرانیستل سي چې څلور ورځې به دوام کوي. په بغلان کې د ولسی جرګې د یو کاندید پلویان وایي که خبرو نتیجه ورنه کړه خپل مظاهرو ته دوام ورکوي. د بغلان ولایت چارواکي وایي په پام کې د چله کابل ورغلې حیات د مظاهره چانو غښتنې ووري. په بغلان کې د ازادي رادیو خبريال وایي مظاهره چانو نن ویلي له پلاوي سره د خبرو نتیجې ته انتظار بسي او که دا خبرې ناکامه سوي د کابل او شمالي ولایتونو ترمنځ لویه لار به خلاصه نه کړي. دوی د جمعې له ورځې راهیسې د ولسی جرګې د یو کاندید محبوب الله غفاري په پلوي مظاهرې کوي او لارې بنده کړې ده. بغلان د ولی ویان محمود اقمل ازادي رادیو ته ویل چې له کابل یو حیات ورغلی او دا موضوع څېړي.
یو وارد حیات په بغلان ته یورسیږي خامخا د دې سره مرکه کیږي او په څنګه د دې سره کوم تفاهم چې اوس وخت منتاسن په جریان کې دی.
د ولس جرګې کاندید محبوب الله غفاري درغلی په تور څبندې میاشت مخکې په کابل کې ونیول سو او نوم یې د بغلان د بریالیو کاندیدانو له نهایي لید څخه ایستل سوی. د هغه پلویانو ازادي راډیو ته ویلي چې د بغلان کابل لویه لار به هغه وخت پرانیزي چې غفاري د جرګې په بریالیو کاندیدانو کې راوستل سي. وسلولو طالبانو د بدخشان ولایت په کرانو منجان ولسوالۍ کې پر امنیتي پوستو بریدونه کړي. د راپورونو پر اساس له دې ولسوالۍ چې له پنشیر سره پوله لري سلګونو کورنیو د پنشیر پریان ولسوالۍ ته پناه وړې ده. د بدخشان د امنیې قمنداني ویان ثناءالله روحاني د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې لا هم په کرانو منجان کې د دواړو خواوو ترمنځ جګړه روانه ده. خو د مرګ ژوبلو په اړه یې تر اوسه کره معلومات نشته. له دې جلا د فاریاب د ولایتي شورا یو غړی محمد نادر سعیدي وایي چې د دولت وسلوالو مخالفانو د دې ولایت د قیصر ولسوالۍ پر وهی کلی حمله کړی ده. سیدی د ازادي رادیو خبريال ته نن ویل چې د طالبانو له خوا تیر شپه پر کوهی کلی په حمله کې 15 سیمیز وسلوال وجل سوي او نه تر نور جوبل سوي دي. د شغلی سیدی په وینا وجل سو کسانو د خپل سیمې د ساتنې لپاره وسلې اخیستي وي. بلخوا د هرات ولایت چارواکي وایي چې په اوبه ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو د محلي پولیسو پر یوه پوسته حمله کړې ده. په دې ولسوالۍ کې د محلي پولیسو یوه قمندان محمد رفیق الکوزی نن ازادي راډیو ته وویل چې حمله تېره شپه وسوه چې څو ساعته دوام وکړ. د هغه په خبره په دې پیښه کې یو محلي پولیس او یو ملکي کس وژل سوي او څلور محلي پولیس د وسلوالو طالبانو لخوا نیول سوي دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د ایران دولتي رسنۍ وایي چې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پام کې لري چې شمالي کوریا ته سفر وکړي. دا په اصل کې ده چې ایران او شمالي کوریا د امریکا د بندیزونو په وړاندې مقابله کوي. د ایران دولتي اژانس ایرنا نن د ظریف په حواله راپور ورکړی چې ویلي دي ډېر ژر به د دې سفر نیټه اعلان سي. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکول سوي. وروسته له هغه چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د 2015 میلادي کال اټمی تړون څخه ووت پر ایران سخت بندیزونه ولګول. سپین مانی تیر یک شنبه اعلان وکړ چې د امریکا له بندیزونو به د ایران د تیلو رانیونکو ته معافیت نه نوی کیږي. د دې هڅې هدف دا شول چې د ایران د تیلو صادرات صفر ته راکم شي. د امریکا متحده ایالاتونو پر شمالي کوریا هم د دې لپاره بندیزونه سخت کړي چې دغه هیواد د خپلو اټمی وسلو له پروګرام څخه لاس واخلي. د امریکا یو جګپړی پوځي قمندان وایي په خلیج کې د ایران د هر ډول خطرناک اقداماتو د مخنیوي لپاره لازم امکانات لري. د امریکا د مرکزی قمندانۍ مشر جنرال کینت مکینزی د سیمې د سفر په لړ کې سکای نیوز عربیه ته وویل امریکا به په خلیج کې د خپلو متحدانو په همکاري د ایران پر ضد ګډه جبهه جوړه کړي. د دغه راز ویلي چې په سیمې کې له خپلو شریکانو او دوستانو سره تماسونو ته دوام ورکوي چې د ایران د ګواښ په وړاندې په ګډه ودرېږي. د سودان پوځي واکمنان او د اپوزیسون مشران یې د یوې ګډې کمیټې د یوې ګډې واکمنې شورا د جوړولو پر سر لومړنۍ موافقې ته ورسېدل. دا د دواړو خواوو په خبرو کې مهم پرمختګ دی چې کیدای سي په دې کړکچین افریقایي هیواد کې د ملکی حکومت سبب سي. د پوځي حکومت پر ضد د اعتراض کوونکو یو مشر احمد ال عربیه تیره شپه فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې د پوځ او ملکیانو ترمنځ د یوې ګډې شورا پر جوړولو موافقه سوې ده. او په امریکا کې د پولیسو چارواکي وایي چې په کالیفورنیا ایالت کې یوه ښځه هغه وخت وژل سوه او درې نور کسان ټپیان شول چې یو وسلول د یهودانو په عبادت ځای یا کنیسه کې ډزې وکړې. د شاري پولیسو چارواکو پر نوویل چې حمله کوونکی نونس کلن جان ارنس دی چې د حملې ساحې ته نږدې د پراته ښار اوسیدونکی و. د تر حملې وروسته د پیښې له ساحې وتښتید خو کله چې څو شېبې وروسته یې ځان چارواکو ته تسلیم کړ توقیف کړی سو.
خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل که دا او نور مهم مسایل زموږ پر ویب سایت هم تعقیبول غواړئ نو پته مو دا ازادي رادیو .com. وړاندې په خبرونه کې اوري چې نن د مجاهدینو د بریالیتوب وشتمه کلیزه د پدیاړه په ارک کې غونډه روانه ده. د غونډې ګډونوالو تر ډیره د سولې اړوند مسایلو باندې خبرې کړې. په دیاړه به درته جزئیات وړاندې کړو. د جزئیاتو ترڅنګ د اتم د ثور په اړه د مجاهدینو د بریالیتوب په اړه یو بشپړ راپور هم لرو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په کابل کې د مشورتي لوی جرګې د جوړېدو لپاره د امنیتي تدابیرو خبره کوي.
ازرا درجه یک داریم به قسمی که نه مردم آزار و اذیت شوه و نه هم ازدحام ترافیکی شوه و در ضمن تدابیر جدی امنیتی هم اتخاذ شوه.
په دې اړه به د دې جرګې د نورو تخنیکی تیاریو په اړه به یو مرکه هم درته نشر کو. کندهار ته به ځو. هلته د انارګل دودیزې مشاعرې له حاله مو خبرو.
انارګل د کندهار دی نورې مولې پکانو دا سرګل د څنګ یار دی نورې مولې پکانو.
په د په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د امریکا د پوځ یو جګپوړي قومندان ویلي لازم امکانات لري چې په خلیج کې د ایران د خطرناکو اقداماتو مخه ونیسي. د خبرونه مو تر یوې بجې دوام لري. له موږ سره پاتې شئ. سم رازو د خبرونی لومړی مطلب ته لکه څنګه چې مخکې واوریدل درنو دوستانو نن د څور د میاشتې اتمه نیټه ده. په افغانستان کې د مجاهدینو د بریالیتوب ورځ وویش کال وړاندې مجاهدینو په همدې ورځ باندې بریالیتوب ترلاسه کړ او د ډاکټر نجیب په مشرۍ نظام یې ړنګ کړ. نن د دغه بریالیتوب د مجاهدینو د وویشتمې کلیزې بریالیتوب په اړه باندې په ارک غونډه روانه ده. په دې غونډه کې بیلابیلو جهادي مشرانو سیاسینو د افغان حکومت لوړ پوړو چارواکو برخه اخیستې ده. دا غونډه لا هم جریان لري. تر ډیره د غونډې ګډونوالو د سولې اړوند مسایلو باندې خبرې کړې دي. دا چې په دې غونډه کې نور څه ویل شوي دي فیروزه عزیزي راسلام دا اوس په سټډیو کې ده. دا غونډه فیروزي عزیزي تعقیب کړې ده. مهرباني وکړئ نور څه مسایل په دې غونډه کې وویل شول.
ډېر زیات مننه. لکه څنګه چې تاسو ویل اکرام صاحب چې نن د افغانستان کې د مجاهدینو د ورځ د پاره یو غونډه تر سره کیږي او روانه ده د اوس پارک کې. البته په دې غونډه کې او په دې مراسمو البته په دې مراسمو کې په بیلابیلو مسایلو باندې خبرې وسوي. دا چې په افغانستان کې دغه ورځ یعنی د ثور اتم ورځ د افغانستان د مجاهدینو لپاره د بریا ورځ وګڼل سو او همدارنګه د دې ترڅنګ ځین نور موارد باندې هم بحث وسه. د همدغه جهادي مشران لخوا چې دوی الته ګډون کړی دی په دغه غونډه کې لکه د افغانستان د ولسمشر دویم راستیال ښاغلی سرور دانش وویل په خپل خبرو کې چې همدا اوس د سول لپاره هم په هیواد هم په هیواد دننه او بهر د سول لپاره هڅې روانې دي. یو بلګې دایې د کړت په افغانستان کې سبب نوی مشورتي جرګه جوړیږي. په دې اړه خلکو ته ډاډ ورکړ چې همدا اوس د سیاسونو ترڅنګ د یو شمېر نور خلکو لکه مدني فعالانو او همدارنګه نور فعالو په ټولنه کې فعالو کسانو ترمنځ یعنی اندېښنې را پیدا شوي دي. دوی اندېښمن دي چې دغه جرګه به څنګه کېږي. دوی ډاډ ورکړ چې دا لکه څنګه چې افغانستان په تیرو 18 کلونو کې بیلابیل لوی جرګې ترسره شوي دي دغه نمونه یاد کړل او ویل چې په کوم مشخص په کوم مواردو کې بحث وای دا په دغه جرګې څه لپاره ترسره شوي دي او جوړې شوي دي. هم دغه جرګه یعنی ګټوره یاد کړه. ویل چې دا جرګه به هم تبن یو ښې پایلې ولري د سول لپاره او همدارنګه یو بل جهادي مشر چې عبدالرب رسول سیاف هم په دې غونډه کې ګډون درلود غي په خپل خبرو کې ویل چې او ټینګار وکړ په ټولو باندې په ټولو سیاسونو مشرانو چارواکو ځوانانو چې ټول باید لکه څنګه چې مجاهدینو یعنی په مجاهدینو هم ټینګار همدا و چې لکه څنګه چې د جګړې د پاره دوی په یوالي باندې تللی وو افغانستان د ازادۍ د پاره جګړه کوله همدارنګ به د افغانستان د سولې لپاره هم په ګډه کار کوي ځکه چې جلا جلا کار کوي او یا هم د غونډه البته خیمه لوی مشورتي جرګه دوی تحریموي نو دا به هیڅ ګټونه لري برعکس هرڅ به د سول د پر کوم پروسه د سول لید پروسه د پر کوم هڅې شروع شوي دي نو دا به د خبره به نور هم یعنی بحران خواته یوسي. او همدارنګه یو د غونډه بل ګډونوال میرمن افضلی د حکومت نه د مشران سیاسون نه د غښتنو کړتي وس د افغانستان د سول د پر یو فرصت برابر سوی دا او هیله وکړه چې لدینه په سمه توګه استفاده او سیو ګټه ترې واخلي.
ډیر زیاته مننه درنو دوستانو. فیروزه عزیزی و چې د مجاهدینو د بریالیتوب د وشتمی کلیزی د غونډې په اړه معلومات درکو. د غونډه لا هم په ارګ کې روانه ده. ګډونوال په بیلابیلو مسایلو باندې خبرې کوي. ورسته به په دې اړه بشپړ جزئیات او بشپړ راپور به ورسته په دې اړه درکو. لکه څنګه چې تاسو مخکې واوریدل درنو دوستانو نن د سور د میاشتې اتمه نیټه ده. نن لنن نو ویش کله مخکې افغان مجاهدین د پخوانی شوروي اتحاد له ځواکونو او لملاتړي حکومت سره تر سوارلس کلنې جګړې وروسته بری ته ورسېدل. د مجاهدینو یو شمېر ډلې دا ورځ بختوره بولي خو یو شمېر نوري بیا دوکه ګڼي. د ازادي رادیو خبريال اجمل تورمان په یو راپور کې دغه ورځې ځینو څنډو ته کتنه کړې.
پندش پته کلن په خونه افغان مجاهد شیر محمد چې اوس د کابل په شمال کې په یو سیمه کې چتغنیره بيوستي په کیوسیږي بایسیکلونه ترمیموي. د شپږ مشکلونو چې جهاد پیل کړ او د مجاهدینو تر بریا پورې د روسانو او د دوی د ملاتړي حکومت سره په جګړه بوختو. کله چې مجاهدین د سر پاته مقابل تراغلل شیر محمد د دریو میاشتو لپاره د وینوي کسیزې ډلې قومندان وو.
ما 26 ساله بودم د جهاد سم داشتم د دوران اول
د سور اتمنیټه د غسپینګری ته یو ښه او تاریخي ورسته زکه وبش کاله مخکې ل خپل امغاړو مجاهدینو سره دا ورس منسلې و.
نه څو روز خوش پیروزی
یو خوشاله ورځ و زکه بریا و او روسان مو مات کړی و زموږ خوشحالي او نیکمرغي پام دی ورځ و.
خو کله چې شیر محمد په دې پوښو چې د مجاهدینو ډلې او تنظیمونه د واک پر سر جګړه کوي د مجاهدینو للی کې سره خدای پامنې وکړه.
ازي خاطر لا کوم بدا کی مامو پد
زکه می دالی ک پرین خدا چی زما پلار یو خالم بو یو وخت ما ته ول چی ووز د جهاد وخت خو دنیا اعتبار نه لري او یو وخت په د واک په سر جګړه وی او په دغه جګړه کې چی هر څوک وژنه کوي او یا هم وژل کیږي دواړه به دوسخت کوي همغه خبره و چی په وخت کې می ونی و نو زکه می جګړې ته نه و
اویش کال مخکې مجاهدین د پخوانی شوروي اتحاد د پلوي حکومت په ماتولو سره کابل ته راننوتل. کابل چې مخکې تر دې هم د وسلوالو نښتو شاهد و، د ډاکټر نجیب د حکومت تر سقوط وروسته پکې جګړو نور هم زور واخیست او خونړی شوې. خو د مجاهدینو یو شمېر ډلې او تنظیمونه له دې سره هم دا ورځ د اسلامي انقلاب د بریا د ورځې په نوم یادوي او بختوره بولی. محمد اسماعیل خان چې هغه مهال د افغانستان په لویدیز کې د جمعیت اسلامي ګوند مشر وایي
د ثور اتمه د خپلواکۍ عزت او سرلوړۍ او د ظلم او یرغل په وړاندې د افغانستان د خلکو د څوارلسو کلونو ارمانونو د رسېدو ورځ وه.
کله چې مجاهدین د 1301 ویایم مریض کال د ثور په اتمه بریا ته ورسېدل، صبغت الله مجددي د دوو میاشتو لپاره د اسلامي دولت د رئیس په توګه غوره شو.
اسلامي واقعیه ان شاء الله په توفیق عزیز متعال جل شانه درین وطن باستانی قائم خواهیم نمود.
وروسته تر هغه برهان الدین ربانی واک خپل کړ چې د حکومت دوامي د یو شمیر مجاهدینو په ځنګړي ډول د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي له مخالفت سره مخ شو. د واک پر سر د مجاهدینو ترمن مخالفتونه په کورنۍ او جګړو بدل شول چې په ترڅ کې په زرګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوخته او په لږونه زره نور کډوالۍ ته اړ شول. د حزب اسلامي ګوند مشر او ګلبدین حکمتیار د ثور اتمه د بریا ورځ نه ګڼي. نوموړي ازادي راډیو سره په وی ځانګړې مرکه کې دا ورځ د دوکې په نوم یاد کړه.
اتم د ثور اس یو فریب د حقیقت خلاف دا د ووم ثور دوه مرحله لومړی مرحله مخکې تیر شوی او دا دغه دوه مرحله دا سي چې همو کسانو چې د ووم ثور فاجعه عاملین ول او د خونړۍ جګړه غوی پیل کړه هغوی وغوښتل چې ځینې په اصطلاح مجاهدین هم له ځان سره شریک په اقتدار دا د ائتلافي حکومت او د حزب اسلامي په خلاف جوړه شوې جبهه وه. دا هماغه ووم ثور فقط د خلکو د غولولو لپاره ووم په اتم بدل کړ.
د ثور د ومې او اتمې په اړه د ښاغلي حکمتیار اشاره داده چې د ثور په ومه د افغانستان د خلق دموکراتیک ګوند د سردار محمد داود خان په حکومت کودتا وکړه او نور محمد ترکه واک ته ورسید. د کمونیستي ګوندونو واک د ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ تر پایه تر 1900 کال پورې دوام وموند. د ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ پروسېو کې د دغه هیواد د جګړې د ختمېدو په هدف د ملګرو ملتونو هوکړلیک د کابل او اسلام آباد ترمن د امریکا او پخوانی شوروي اتحاد په څارنې سره لاسلیک شو. د ډاکټر نجیب د حکومت یو شمېر غړي او پلویانې مجاهدین د ملګرو ملتونو د سولې د طرحې په وړاندې په کودتا تورنوي. هم جنرال عبدالواحد طاقت دی چې د ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ پر مهال د خاط یا امنیت د یوې برخې مسؤول و.
دا د کودتا ورځ ده، دا کوم انقلاب نه و، کودتا د چا په وړاندې؟ کودتا د ملګرو ملتونو د طرحې په وړاندې، یا هماغه د بنسیوان او ډاکټر نجیب الله پنځه فقرهي طرحه چې دا پلان سبوتاژ شو. دا د هیواد د سولې، ثبات او امنیت لپاره د یو پراخ پروګرام د سبوتاژ ورځ ده.
که د ثور د اتمې نیټې له صفتونو او په دغه ورځ له انتقادونو تیر شو، نو مجاهدین او نورې ډلې او اشخاص چې د افغانستان په 40 کلونو جګړو کې ښکېل وه ټول د بشري حقونو د ملاتړو ادارو له انتقادونو سره مخ دي. پوښتنه دا ده چې آیا د افغانستان خلک به هغوی وبخي کوم چې د افغانستان په 40 لسیزو جګړو کې برخه درلوده؟ د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون رئیس سیما سمر د شنبې په ورځ د مجاهدینو د بریا د 20مې کلیزې له منځلو یوه ورځ مخکې یوې خبري غونډې ته وویل
بخنه هغه محل کېږي چې مقابل لوري یعنی هغه څوک چې تورن دی د افغانستان د حداقل خلکو پر وړاندې د جرم لامل بخنه وغوړي زهیل لرم چې د افغانستان خلک یې وبخي ځکه کې ونه بخي د خلکو په وژنو سره وینې توې د نازیتیږي او د فاصلې لپاره خوي نو ځکه موږ خلک بخنه ته هڅو تشویق
وکړي مردم
عفو اوس د مجاهدینو لپاره وویش کاله تیریږي کڅهم اوس د کابل خار جګړې کڅهم اوس د کابل خار جګړه زپلې بڼه بدله شوی خو د بیوزلو داستوګنې هغه سیمه چې شیر محمد د بایسیکلونو ترمیمون کې پکې ژوند کوي لا هم نه ده بدله شوی لا غڅ خمه او پختل چې ولې د یو خمیر نور قومندانانو په شان د بنگلو او خشوان خاون نشوي
بعضی خاطر ندارم بل ترسیدم بل نشوړت بل پښ
زکه چې وډار شو چې خدای ته به څه جواب وایي د بیت المال جواب نه ورکول کیږي د بیت المال په مال کې انسانان او حیوانات شریک دي نو ځکه په بنگلو او پیسو پسې و نه ګرځیدم
ایوان انسان کلیج ګټس دا یې جواب دوزنه تاسو مې لکه
دا سپینګیره چې یو وخت جهادي قومندانو پر افغانستان د روسانو د يرغل پر مهال یو غرور هم وشل شوې ده دا اوس لخپل کورنۍ سره په یو کرایي کور کې وسیږي او د بایسیکلونو د ترمیم لالارې په ورځ کې 2 to 300 افغانۍ پیدا کوي
اوس هم اقتصادي خبرونه
د فراه ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونه په دغه ولایت کې د هوایي دهلیز د جوړېدو د احتمال خبر ورکوي د دغه خونی عامل مدیر حشمت نورزی نن ازادي رادیو ته وویل چې په دې اړه کار په جدیت سره روان دی
رئیس جمهور واده په ټول کې لري
فراز پر معلومات سره دی وی ولسمشر ژمنه کړې چې په فراه ولایت کې به هوایي دهلیز جوړوي په دې اړه جدي کار روان دی سوداګرۍ وزارت ته دنده سپارل شوې چې له صادرونکو سره یو ناسته ولري او د ځینو پروګرامونو په اړه له دوی سره خبرې وکړي او هغوی هم تیارې ښودلې دي نوموړي وویل چې دیش منی د کروندګرو او پانګوالو سره هیله پیدا کړې دي خاغله نورزه د غشام وایي چې سوداګري او صنعت په دغه ولایت کې د امنیت او برېښنا د نشټون له امله پرمختګ نه لري د جوزجان ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونوي چې روان کال د کرنیزو تولیداتو د زیاتېدو لپاره هیله ډېرې دي خو د دغه خونی یو مسول یولبرو فتاینن ازادي راډیو ته وویل چې د سوداګرۍ او صنعت په برخه کې په دغه ولایت کې د تیر کال په شان هیڅ پرمختګ نشته
کښته
درات خیر خوبه دیګه مسائل مالداري نه ما دی وی کښتونه دي خو مالداري نه د پاتې د صنعت فن نشته او سوداګري هم امنیت نه لري دولت سوداګر تر فشار لاندې دی مالیه یې د چنده کړي محصول یې ور کړي او بانک پورونه کې هم اسانتیا نشته
او قرضای بانکي هم په سهولت جران نه
شه خو موړې وای کارمندر دروان کار لپاره ګڼ کرنیز پروګرامونه په پام کې لري چې د دوی په خپل او په ټوله کې د هیواد په اقتصاد به بیغیس نه وي د جوزجان ولایت مشهور کرنیستو کې غنم وربشې زغری او کنزلی دي
ازادي رادیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
زموږ غږ ازادي رادیو نو درنو دوستانو دا خبرونه مو هم دا اوس پر ویب سټ هم تعقیبولی شي پته مو دا ازادي رادیو ډاٹ کام اوس هم یو نړیواله مسله د امریکا د پوز یو جګپوړ قمندان وی لازم امکانات لري چې په خلیج کې د ایران د خطرناکو اقداماتو مخاوني سي تر دې مخکې د ایران د بهرنیو چارو وزیر د ولسمشر ټرمپ د ادارې د جګپوړ چارواکو په ګډون یو شمیر لوري تورن کړي و چې هڅه کوي امریکا له ایران سره په جنگ واچوي دا مسله نوریاس نوري تعقیب کړي هم دا اوس سره د پراګ له سټډیو په مستقیمه لیک کې د نوري سیب ستړي مشي د امریکا د پاوز دغه جګپوړ قمندان څه ویل دي
بلې اکرام صاحب مننه د امریکا د مرکزی قمندانۍ مشر جنرال کینت مکنزی وای په خلیج کې د ایران د هر ډول خطرناکو اقداماتو د مخنیوي لپاره لازم امکانات لري مکنزی دغه څرګندونه امپرونشن بی د سیمې د سفر په ترڅ کې له اسکای نیوز عربی تلویزیون سره په مرکه کې کړی دی هغه ویل امریکا په خلیج کې د خپل متحدانو په همکاري د ایران پر ضد ګډه جبهه جوړه کړي د همدار زول په سیمه کې له خپل شریکانو او دوستانو سره تماسونه ته دوام ورکوي تر څو دا یقیني کړي چې د ایران د ګواخ په وړاندې به په ګډه درېږي. البته د یادونې وړ بولو چې کینت مکنزی د امریکا د مرکزي قومندانۍ دنده د تیرې مارچ میاشتې له وروستیو له جنرال جوزف ووتل څخه ترلاسه کړې ده. هغه په دې اړه چې دوی څومره لازم اقدامات لري زیات جزئیات البته اکرام صاحب نه دي ورکړي، کوم یعنی یادونه مشخصه نه ده کړې چې د ایران د هڅونکو اقداماتو پر ضد دوی کوم لازم اقدامات یا کوم امکانات په لاس کې لري. البته خو یادونه ور بولو چې د امریکا په زرګونو ځواکونه په خلیج کې په مختلفو هیوادونو کې ډیر دي. بلې اکرام صاحب
نوری صاحب، تر دې مخ کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر د ولسمشر ټرمپ د ادارې جګپوړو چارواکو په ګډون نور لوري هم تورن کړي او چاهت سکوي امریکا له ایران سره په جنگ واچوي. اصلا د ایران د بهرنیو چارو وزیر څه ویلی وو؟
د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پرون له امریکایي فاکس نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې د ولسمشر ډونالد ټرمپ د ادارې یو شمېر چارواکي او په منځني ختیځ کې ځینې متحدان د امریکا متحده ایالاتونو متحدان غواړي چې امریکا له ایران سره په جنگ واچوي. د ظریف په خبره هغوی چې غواړي له ایران سره کړکیچ زیات کړي. د ولسمشر د ادارې د ملي امنیت سلاکار جان بولټن اسرائیل، سعودي عربستان او متحده عربي امارات د ایران د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړ چې دوی ټول غواړي چې د امریکا په خله ایران سره جنگ تر راکاږي، خو دوی باور نه کوي چې ولسمشر ډونالد ټرمپ دا شی غواړي. د ظریف په خبره دوی په دې باور دي چې ټرمپ د انتخاباتي کمپاین پر ژمنې چې امریکا به په بل جګړه کې نه کېلوي ولاړ دی. بل اکرام صاحب
پوروسیو کې امریکا پر ایران باندې اقتصادي فشارونه هم زیات کړی دي. د دې اقتصادي فشارونو هدف اصلا څه دی؟
لکه چې ډونالد ټرمپ په 2018 میلادي کال کې واک ترلاسه کړ، امریکا پر ایران سیاسي او اقتصادي فشارونو ته دوام ورکړی دی. د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د 2015 کال اټومي تړونه چې کله ولسمشر ټرمپ و د وټلو اعلان وکړ، له هغه وروسته پر ایران د فشارونو لا زیات شول. تهران تورن کړ چې اټومي وسلو ته پراختیا په پراختیا ورکول او په سیمه کې د افراطي ډلو لخوا د شخړو په ملاتړ سره د دې تړون له روحي سرغړونه کړې ده. هغه تور چې تهران رد کړی دی، متحده ایالاتونو د روان اپریل میاشتې په لومړیو کې د غرض د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواک د یو بهرني تروریستي سازمان په توګه ونوماوه. د ټرمپ اداره پر ایران د زیاتو اقتصادي فشارونو په ترڅ کې غواړي چې د نړۍ بازارونو ته د ایران د تیلو صادرات چې د دې هیواد د عوایدو یوه عمده سرچینه ده صفر ته ورسوي. ټرمپ هغو هیوادونو ته چې له ایران تیل پیری هم ګواښ کړی چې که د تیلو اخیستل ونه دروي د امریکا له بندیزونو سره به مخامخ شي. بلې اکرام صاحب
ډیره زیاته مننه نوري صاحب. درنو دوستانو، و موریدل چې د امریکا د پوز یو جګپوړی قومندان وایي لازم امکانات لري چې په خلیج کې د ایران د خطرناک اقداماتو مخه ونیسي. بیرته راګرځو افغانستان ته. په داسې حال کې چې سبا په کابل کې د لوی مشورتي جرګې د جوړېدو لومړۍ ورځ د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د دې جرګې لپاره بشپړ امنیتي تدابیر نیولي، خو کابل خاریان د دغو امنیتي تدابیرو په اړه بیلابیل نظریات لري. تفصیل خان محمد سین وړاندې کوي.
د مشورتي لوی جرګې په خاطر په کابل کې امنیتي تدابیر جدي شوې دي. د دغه جرګې د دایرېدو سیمه ته نږدې او ورته په غزیدلو لارو او همداشان د کابل په لویدیځو سنډو کې چک پاینټونه ډېر شوي او امنیتي ځواکونه سارو تالاشۍ جدي کړي دي. د قمبر د سلور لارې اوسیدونکي محمد صابر وایي دغه وضعیت پر خلکو ناوړه اغیز کړی دی.
فعلاً مزاحمت ایجاد کرده به خاطر
که دیوی دغه چک پاینټونو ستونزې پیښې کړي دي. خلک چې کورونه تزي نه پری دغه چک پاینټونو لامل چا چې په ورس کې سل افغاني غټلې وسې نشي پیدا کوله.
پیدا میکد نه میکنه
دغه چک پاینټونو کاندې خني پیدا کړي زین ورته خوختي. دغه خار بل وسیدون کې فواد وای د سولې د راتګ لپاره هر ستونزې زغملې شو او دغه تدابیر یو خې اقدام دی. دیوی دا د هیواد لپاره مونږ خوخه او راضی یو. دغه تدابیر ډیر ښه کار دی. ټاکل شوی دا مشورتي لویه جرګه د دوشنبه په ورځ د سور په نهمه د کابل ښار د لویې جرګې د خیمې په تالار کې جوړ شي. دغه جرګې ته د افغانستان د ولایتونو پر استازیو سربیره له ایران او پاکستان نه هم د افغان کډوالو استازي بلل شوي دي. د دغه جرګې کمیسیون وای په دغه جرګه کې به د 1.5% ښځو په ګډون شاوخوا 2500 کسان ګډون وکړي. افغان حکومت د دې لپاره چې دغه جرګه په خطوګه دایره او په خطوګه پای ته ورسیږي په کابل ښار کې یو ونی عمومي رخصتي اعلان کړی ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وای امنیتي او دفاعي ځواکونو په همغږۍ سره د خلکو او جرګې د امنیت لپاره تدابیر جدي کړي دي. د دغه وزارت وایاند نصرت رحیمی آزادی رادیو ته وویل دبوبل مونږ لومړی درجه احضارات لرو چې نه خلکو ته ستونزې پیښې شي او نه هم ترافیکي ګڼه ګوڼه زیاته شي. همداشان امنیتي تدابیر هم جدي شوي. کله چې جرګه جوړیږي د شورا ګرد چاپیره به لومړی درجه احضارات ونیول شي. ښاغلی رحیمی وای له خلکو هم تمه ده چې د امنیت په تامینولو کې له امنیتي ځواکونو سره همکاري وکړي او کله چې له مشکوکو کسانو سره مخ کیږي امنیتي ځواکونه دې خبر کړي چې د ناوړو پیښو مخه ونیول شي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
موږ غږ آزادی رادیو نو اوریدل نو دوستانو د وخت د کمخ لامل مو په کندهار کې د انارګل د دیزی مشاعری په اړه جوړ شوی ریپورت وړاندې نشو کړی. وخت 2:13 شوي. سلیم محمد صالح راغلی د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي. لاغنه وروسته نور بس ته ونیز خبرونه لرو. له آزادی رادیو سره پات شئ.
پخوانی جهادی مشر عبدالرب رسول سیاف وایي مجاهدین به د سولې او پخلاینې په چارو کې هم مخکښ رول لوبوي. شغل سیاف دا خبر نن په ارګ کې د مجاهدینو د بریا د 8مې کلیزې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وکړه. په بغلان کې د ولسی جرګې د یو کاندید پلویان وایي که خبرو نتیجه ورنه کړه مظاهرو ته دوام ورکوي. دوی د جمعې له ورځ راهیسې د ولسی جرګې د یو کاندید محبوب الله غفاري پلوي مظاهرې کوي او د کابل بغلان لارې بنده کړې ده. وسلوالو طالبانو د بدخشان ولایت په کرانو منجان ولسوالۍ کې پر امنیتي پوستو بریدونه کړي دي. راپورونه وایي چې له دغو جګړو له کبله په لسګونو کورنۍ پنجشیر ته کډه شوې دي. د هرات ولایت چارواکي وایي په اوبه ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو د محلي پولیسو پر یوه پوسته حمله کړې ده. یوه چارواکي ویلي چې په پیښه کې یو محلي پولیس او یو ملکی کس وژل شوی او څلور محلي پولیس د وسلوالو طالبانو لخوا نیول شوی دي. د ایران دولتي رسنۍ وایي چې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف په پام کې لري چې شمالي کوریا ته سفر وکړي. د دې سفر نیټه نه ده اعلان شوې. د امریکا یو جوړپړی پوځي قمندان وایي په خلیج کې د ایران د هر ډول خطرناکو اقداماتو د مخنیوي لپاره لازم امکانات لري. د سودان پوځي واکمنان او د اپوزیسون مشران د وی ګډې واکمنې شورا د جوړولو پر سر لومړنی موافقې ته ورسېدل. د دوړو خو په خبرو کې مهم پرمختګ ګڼل کیږي. په امریکا کې د پولیسو چارواکي وایي په کالیفورنیا ایالت کې یو شزه هغه وخت وژل سو او درې نور کسان ټپیان سول چې یو وسلوال د يهودانو په عبادت ځای یا کنيسا کې ډزې وکړي.
نور بس دی شکست سکوت.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، السلام علیکم. با برنامه این هفته شکست سکوت یا نور بسته با من مرسلین ارسلا خوش آمدین. بیش از 2000 تن از اشتراک کنندگان جرگه مشورتی صلح از 34 ولایت کشور به کابل رسیدن و قرار است این جرگه فردا آغاز شود. نزدیک به 30% از اشتراک کنندگان جرگه مشورتی صلح را زنان تشکیل میتن که در کنار انتخابات از مجراهای مختلف به جرگه را یافتن و جهت اشتراک در این جرگه به کابل رسیدن. لوسلوال و مخالفین و سره د سولې د مذاکراتو پر عمومي چوکاټ د بس او حکومت ته د مشورو ورکړي ترڅنګ په جرګه کې ګډون کوونکي میرمنې یو لړ اندېښنې ځانګړي وړاندیزونه او سری کرخي هم لري چې د کمیټو په چوکاټ کې به پر هغو بس کوي او د جرګې پروسې ورځ به د جرګې په پریکړه لیک کې د ځای پر ځای کېدو لپاره وړاندې کړي. پر همدې موضوع د بحث لپاره په لویه جرګه کې د پکتیا استازي اغلی رحیمه نیازی نن را سره په خبرونه کې میلمنه ده. اغلی نیازی خبرونه ته خراغ لست. بله اغلی نیازی مغرگ لری؟ بله ترڅو اغل نزی خطرزی زب د خبرونی د اړیکو شمیرې تاسو ته اعلان کړم. کولای شي لدی شمیرو څخه په استفادې لمو سره اړیکه ونیسي او د خبرونی لمیلمنې څخه خپل پوښتنې مطرح کړي. د خبرونی شمیرې دی 0 و 99 40 15 سلویخت. ده خبرونه بلش میره ده 0-2-3-5-5. شماره های تماس با برنامه را به دری هم اعلان میکنم. شما میتونین با استفاده از این شماره ها با ما به تماس شوین و در مورد موضوع برنامه از مهمان برنامه سوالاتتان را مطرح کنین. 0799-20-35-40. شماره دیگه 0700-82-27-55. مهمان برنامه وصل هستن. آقای نیازی تاسو خبرونه ته هر کلی کوم. خیر آقای.
من از بندای
اوست. بله. تاسو له پکتیا ولایت څخه لوی مشورتي جرګې ته ګډون کې په حیث راغلی یاستئ. تر اوسه پورې تاسو ته اجنډا درکړل شوې، ټاکل شوې پر کوم موضوعاتو په جرګه کې بحث وکړئ؟
ډیره زیاته مننه کوم د هر څه نه مخکې تاسو ته او د راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیله ډالې کوم. دا چې زه خپله د پکتیا ولایت او د سید کرم ولسوالۍ څخه مشورتي جرګې ته رابلل شوی یم، راغلی یم، تر دې ځایه مې تشریف راوړی. تر اوسه موږ ته ایجنډا نه ده ښودل شوې، خو څومره چې ما معلومات ترلاسه کړي دي او موږ خبرې سره کړي دي په خپلو منځونو کې، په فکر کوم چې په ایجنډا کې دغه موضوعات دي چې مرور ورونه موږ څنګه په خلاقو او مسول هته باید څنګه غاړه کیږي، خاص دی هم دې په موري دغه مشورتي جرګه را بلل شوی ده.
بلې، مخکې بم تاسو په پکتیا ولایت کې لولسونو سره په دې اړه خبرې کړې، ورستل د نشته تاسو دغه د قناعت ترلاسه کړو، تاسو د استاذ په توګه دې جرګې ته راولېګلې، د ولس وختنې تاسو نه څوي چې باید په جرګه کې مطرح شي؟
ډېر زیاته مننه کوم. تاسو ته بهتره معلومه ده چې یو په پکتیا کې نه بلکې د ټول افغانستان ولس غواړي چې باید په افغانستان کې نور سول خراسي. د پکتیا ولایت خلکو سره ما بار بار ناستې کړې دي، هم د ځوانانو سره، هم د خویندو سره، هم د دینی علماو سره. موږ په خپلو منځونو کې آن تر دې چې برنامه به موږ بله برنامه دي بلې برنامې په مورد به موږ ناسته کړې وه، خو موږ خبرې همدغه د سولحې په مورد کولې. د پکتیا ولسونو غوښتنه همدغه تاسو ته بهتره معلومه ده چې په دې دولت کې موږ تقریبا شاوخوا 15,000 ځوانان د لاسه ورکړي دي، خویندې مو بې وروره سوي دي، میندې مو بې زویه سوي دي، وریندار مو بې خاونده سوي ده. نو د پکتیا خلکو عامه غوښتنه همدغه ده چې په هر ډول چې کېږي باید مرور ورونه صلحې ته راضي سي او باید په افغانستان کې سوله راسي، ځکه موږ تاسو ته معلومه ده په هغه صورت کې چې صلح راسي جنګ ته بې پای ټکی کېښودلی سي په افغانستان کې ټولې ناخوالې له منځه تللی سي، د تعلیم لپاره موږ ته زمینه مساعده کېدلی سي، د وظایف لپاره موږ ته زمینه مساعده کېدلی سي. لامل او یوازې د جنګ لامل ده چې موږ خویندې موږ ورونه بې تعلیمه پاتې سوي دي، که بیا په همدغو شرایطو کې یا څه نا څه زده کړې کړي دي، یا په مرکزونو کې یا ان تر پایتخت کابل رارسېدلې دي، دلته یې زده کړې کړي دي، بیا د نامې له وجې دوی نه سي کولی چې یا کومو ولایاتو ته یا کومو ولسوالیو ته لاړ سي، هغلته خپل وظایف واخلي. نو دوی یوازینۍ هیله همدغه ده چې په هر څنګه هر ډول باندې کېږي باید صلحې ته مرور ورونه غاړه کېږدي، باید صلح راسي په افغانستان کې.
بله، یو قومي غوښتنه ده چې په ټوله کې هر افغان د دې غوښتونکو د افغانستان کې سولې ټینګ شي. په مشخص ډول دغه جرګه د څو ټکو لپاره جوړه شوې ده، که ټاکل شوی چې دغه څو ټکي تاسو په پریکړل کې د ځای پر ځای کېدو او حکومت ته د سولې په مشکې یا د سولې په پالیسۍ کې د وړاندیز په توګه مطرح کړئ، ستاسو کومې غوښتنې به وي چې باید له وسلوالو مخالفینو سره په پام کې ونیول شي؟
ډېر زیاته مننه کوم. موږ پرون نه بل ورځ د رئیس عمومي امنیت ملي سره هم ناسته درلودله، د هغه سره موږ همدغه غوښتنې مطرح کړلې. موږ هغلته موږ دا ورته وویلي مالی امکان دي ولري چې طالبانو سره ممکن وو، یا طالبانو سره موږ دولت صلح کوي، یا د طالبانو سره د موږ دولت خبرې کوي د صلح په مورد باندې. عام موږ شرطونه لرو چې باید صلح راسي، او دا موږ تاسو ته ولس ته دولت ته معلومه ده چې کېدای سي امکان دی ولري مرور ورونه هم په د صلح په مورد چې په افغانستان کې صلح راسي امکان دی ولري، یا هغه هم کوم قوانین یا کوم شرطونه ولري، ځکه موږ تاسو ته بهتره معلومه وای چې د مشورتي جرګې نه مخکې زلمی خلیلزاد یا همدغه سي نورو چارواکو په قطر کې په نورو خارجي ممالکو کې غونډې وکړلې، دوی مثلا خپل غوښتنې طالبانو درلودلې، نو اوسه کېدی سي هماغه غوښتنې ولري. موږ عامه غوښتنې چې دي یا د موږ مشخصې غوښتنې چې کومې دي، هغه څو غوښتنې دي. یو غوښتنې موږ دغه ده چې همدا صلح ده، او دویمه غوښتنې موږ دغه ده چې تاسو ته معلومه ده ځینې خلک یا ځینې چارواکي وایي چې موقت حکومت منځته راځي. موږ یوازینۍ غوښتنه چې ډېر موږ خلاف یو د دې کړنې موقت حکومت نه غواړو، که څومره موږ وینه توی سي څومره موږ وځورېږو بیا موږ موقت حکومت نه غواړو، صلح غواړو، دایمي صلح غواړو، د افغانانو په ټغر باندې صلح غواړو، د احمد د محمود ټغر صلح نه غواړو. موږ د خویندو، موږ د افغانستان ولس، موږ اسلامیت، موږ یو افغانیت، موږ هر څه عزت چې افغان غرور لري هغه باید چې خوندي سي. داسې صلح غواړو موږ د خپل هېواد خپل
بله. په کابل کې منګه لزینو د خزو د برخې د حقوقو فعالانو سره خبرې کړې، خبرونه تنظیم منګه ملمنې په تیرونیو کې هغې ځینې مسائل یا ځینې موضوعات د سرو کرښو په توګه یاد کړي دي چې باید د وسلوالو مخالفینو سره د سولې په خبرو کې باید په پام کې ونیول شي، چې هغه د تیرو 13 کلونو لاسته راوړنې وي، د ښځې ازادۍ وي. د موقت حکومت مسله څنګه تاسو ته در یاده شوه چې دا د یادې ځکه موقت حکومت تر اوسه د وسلوالو مخالفینو له لوري ډیر نه دی یاد شوی دی او شرط په توګه
نه ډیر زیاته مننه کوم. تاسو ته بهتره معلومه ده چې موږ د جرګې ته راتللو په ولایاتو کې همدغه ګونګوسي خبرې سوي وي چې تاسو د جرګې لپاره غواړي چې موقت حکومت رامنځته شي، او د همدې په خاطر موږ غواړي مون چې کله دلته راغلو لو کابل ته، او دلته مو د ځینو خلکو لخلو اوریدل چې دغه صلح چې راغوښتې سوي ده ټول نه. موږ تاسو ته بهتره معلومه ده چې په دولت کې دیننه هم دغه سکړې موجود دي، په وسلوالو کې موجود دي، په ملکی خلکو کې موجود دي، چې څوک یو طرف ته حکومت غواړي، څوک بلې خوا ته حکومت غواړي. د موقت حکومت ګونګوسي ډېرې ګرمې په ولایاتو کې روانې وي، او کله چې موږ دلته راغلو لو کابل ته د دې جرګې لپاره اولین غږ د موږ همدغه و چې موږ د مشورتي جرګې کارتونه هم اخیستل، او د موږ خویندې کله چې په خپلو منځونو کې کېناستلو او د ځینو چارواکو سره موږ کېناستلو، د هغو په مخ کې هم موږ همدغه شعار پورته کړی، همدغه غږ مو پورته کړی چې موقت حکومت نه غواړو، نه موقت حکومت ته رایه ورکوو، موږ داسې حکومت غواړو چې هغه دایمي حکومت وي. او دویمه خبره، تاسو وی خبر ته اشاره وکړه د خزینه په مورید باندې، تاسو معلومه ده چې مو خویندو په ولایاتو کې، ځکه په پکتیا ولایت تاسو ته په خبرو کې یاد کوم، پکتیا هغه ولایت چې په پکتیا ولایت کې اکثره سیمې دي چې هغه ډېر دي مشکلاتو سره، د امنیتی ستونزو سره، د امنیتی ګواښ سره مخامخ دي. په دغه شرایطو کې د ما خویندې هغه د ګوتو په شمار خویندې راوتی دي، خپل تعلیمي سطح رسولی، یا دولسم پاس یا چارده پاس یا لیسانس یا تر مستری کچې پورې زده کړې کړې دي. نو د موږ یوازینۍ هیله په دې جرګې کې دغه ده چې باید داسې تړون وسي، یا داسې لاسلیک وسي، یا باید دغه جرګه داسې جرګه ووسي چې موږ د خویندو ستونزې په اولین قدم کې په نظر کې ونیول سي. داسې ونیسي چې ما خویندو په دې شرایطو کې تعلیم کړی ده، لسان تصوی دی یا مستری پوری مزدکڑی سر تر سوالی دی، باید دی دوی ممانیت ونسی. په دې باندې موږ پوهیږو چې هر خور غواړي چې د اسلام په چوکاټ کې خپل زده کړې وکړي، یا وظایف ته ادامه ورکړي، خپل وظایف کې. خو د موږ د خویندو مشکلات باید په نظر کې ونیول سي، داسې صلح راسي چې خویندو ته د تعلیم او د وظیفه ممانعت باید ونسی، د اسلام په چوکار کې د تعلیم او د زده کړو زمینه ورته مساعده سي.
بله، د سولې هر مذاکرات په هر هیواد کې تاسو فکر وکړئ، آلته یو البته مخکینی شرطونه لري، تاسو په نظر کوم شرط کولای شي تر څو دواړو خواو ترمنځ د اعتماد فضا رامنځته کړي، او باید هغه مرحله پیل شي؟ کوم مرحله ده تاسو په نظر باندې؟
ډیر زیاته مننه کوم. تاسو ته بهتره معلومه ده چې کله دغه جرګه کینی، یو خوال موږ ته تر اوسه ایجنډا نه درا کړل سوي چې دوی به په ایجنډا کې اولنې خبرې به کومې خبرې وي. نو زه د ایجنډا نه تر اوسه معلومات نه لرم، ځکه ایجنډا موږ ته نه راکړل سوي ده، او نه موږ ته چا ویلې ده. تر څو چې ایجنډا نه وي راکړل سوي، ایجنډا موږ نه لیدلې، نو زه فکر نه کوم چې زه دې ووایم چې یاره اولیت حکومت خبرو ته ورکړل سی په دې مفروسه کې
ها د یو ولایت اوسیدونکو په توګه چې تاسو د جګړې ناتمن کړی دی او تاسو ته زیان رسیدلې دی تاسو په نظر اوربن څونه شونې دی چې د خېلو خواو ترمنځ اوربن ټینګ شي او د اوربن څونه د ولس خوښتنه ده
ډیره زیاته مننه کوم ما په تیرو خبرونو کې چې ما د ټولنیو سره کړی دی د نورو رسنیو سره ما کړی دی ما په هغه کې مې مغه کړی دا چې مې خلکو اے ولسا اے مرور ورونو اے طالب وسلوالو مونږ تاسو ته دا بهتره معلومه ده چې د دواړو غاړو نمبرې یا زخمیان کیږي یا شهیدان مونږ د لاس ورکو دواړو خو نه مونږ غوانان د لاس ورکو ا ما کا د دواړو خوونه کونډه کیږي ما افغانې خور ده کبي زوی کیږي افغانې خور مې ده کبي ورور کیږي افغانې خور مې ده نو د دواړو غاړو نه افغان ولستا افغان مورتا افغان خورتا افغان ورندارې ته تاوان رسیدلې ده د سرنوشت شوې ده زه انشاءالله څومره چې ما خبرې اورېدلې دي او څومره معلومات لاسته راوړې دي د یو پکتیانه نه تاسو معلومه ده د افغانستان څلور دېرشو ولایتونو نه خلک دې جرګې ته راغلي تقریبا شاوخوا څه کم څه زیات 2500 نفره راغلي دي د سولې د مشورتي جرګې لپاره دا زه تاسو ته زیری درکوم چې دغه جرګه به مثبته لاسته راوړنې هم لري او انشاءالله او دغه اطمینان هم زه درکوم چې د مراور ورونو سره به یو څه موافقه ته موږ هم رسیږو او صلح ته د دواړو غاړو نه اوس خلک تږي سوي دي ځکه ام وسوال نور ستړي سوي دي له جګړو نه ام د مونږ تاسې ولسونه د مونږ تاسې دولت نور د جګړې نه ستړي سوی ده زه دومره تاسو ته ویلی سم چې زما په اند دغه جرګه به ډېرې مثبتې پایلې او یو نوې زیرې بعد یو افغانستان خلکو لپاره براوړل کیږي
ډېر زیاتمنه درنو اوریدونکو ما مخکې شمیرې تاسو اعلان کړی تاسو کولای شئ ل یو لنډي د می ورسته موږ سره اړیکه ونیسي او د خبرونې له ملمنې څخه خپلې پوښتنې مطرح کړي او زو لنډي د می ته بیرته ګرځو
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلاط کې د کوچانو ریاست
مسولین
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ
خپل د کندهار په باغونو کې د انار او حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره
بلې درنو اوریدونکو بیرته خبرونه ته بیرته راغلاست زموږ میلمانه اغلی رحیمانی زید په لوی مشورتي جرګه کې د پکتیا د خلکو اساسي را سره ده اوس هم په لاین کې قاری صاحب پښتون را سره دی د قاری صاحب پښتون نظر او پښتنه اورو قاری صاحب خراغلاست
بلې مرسلین سره زما غوري
تاسو غوړو خبرونه ته راغلاست
خدای صدر ولې سلامونه تاسو وړاندې کوم د دا زادي راجو ټول کارکونکو اوریدونکو ته تاسو ته سلامونه نیازی خو ته سلامونه
ډیره مننه
وعلیکم تشکر وکم ډیره د خوشبختی او زای هم دی چې هغه وند چې ورکول سره د نن به دی وکړای شي چې خپل حقوق ترلاسه کړي چې د 10% وکړو وند ورکول سره د نو دغه دونیم زره انسانان چې راغلي دي د لوی جرګې پر کې سره غونډیږي خدای دې وکړي چې دا یو د خیر وندې او د خیر جرګې او د ځان سره یو د سولي پیغام یو شي او خدای دې وکړي چې هغه ناراضي دقت پکې وکړي معنا دا ده چې دا دونیم زره نفر چې راټول شوی دي کپ دې کې 500 نفر د خیر خبره وکړي پر دې دور دوزر به هم تاثیر وکړي په ټول ملت به هم تاثیر وکړي او دا به مشروعیت پیدا کړي او پر مرور ورونو به هم تاثیر وکړي خاص د ملمنی سیم پښتنه دا ده راغلی یاس او غاری چې کمی هلی د ځان سره یو سي آیا امیدوار یاس چې پکې یاس په دغه لاسونو ولار سي د هلو سره هغه او بل پښتنه دا ده هغه ناراضي ورونو چې اشتراک نه دی پښې کړی دا هغه په اړه چې څه وایس آیا د دې جرګې پر مشروعیت په تاثیر واشي کیا
ډیر زیات من قرص شو دی اوس تاسو ته من بل اوریدونکو له روپ لاین کې بل مهرباني وکي بل زمګه غاوري بلې او د دې اوریدونکو غقد شو بل اوریدونکو له روپ لاین کې بل مهرباني وکي
سلام علیکم
علیکم السلام نوم مو علیکم زین ماری کني ولي
محمدین خبرې کوم پکتیا ولایت
بلې محمدین رو مهرباني وکي
تاسو ته ملمنې ته خپل سلامونه وړاندې کوم. سلام نو ورسته موږ پښتانه یو اصطلاح کارو او یو کیسه په ورا کې نه پریښو دا بل ویلې ځل ناوې سره ځم که نه نو خبره دا چل ده چې طالبانو په وار وار دا خبره رد کړې چې مطلب موږ د افغان حکومت سره نه کینو. اوس دا مشورتي جرګه اوس په کوم اساس ده چې هغه خبرو ته نه کینی او دې مشورتي جرګه را غواړي د دغې مېلمنې نه د پښتنه له کومه چې
ستاسو پښتنې ته به مېلمنه حتماً ځواب ورکړي. له اړیکو څخه مو ډېره زیاته مننه. ښه بیرته را ګرځو میلمنې ته او پوښتنې مطرح کوو. بلې اغلی نیازی تاسو د زموږ د اورېدونکو پوښتنې واورېدې. قاري صاحب پښتون پوښتنه درلوده چې تاسو څه هیله لرئ له دې جرګې څخه. او بله پوښتنه یې دوه هغه کسانو چې جرګه تحریم کړې ده ناراض دي د هغو دی د نه ګډون په اړه البته تاثیر یې په جرګې باندې به څه وي؟
ډیره زیاته مننه کوم. اول خو د اوریدونکو نه ډیره مننه کوم چې خبرونې ته راغلل. موږ تاسو ته بهتره معلومه ده په افغانستان کې د څو لسیزې همدغه جنګونه همدغه د وینو تویدل روان دي او دغه جرګه چې راغوښتل شوې ده موږ تاسو ته بیا هم بهتره معلومه ده چې که چېرته دا دوه نیم زره یا څه کم دوه نیم زره یا څه زیات دوه نیم زره نفر په یو غږ باندې ووایي چې مونږ په افغانستان کې صلح غواړو، مونږ په افغانستان کې د جنګ بسیدلو غږ پورته کړو، مونږ په افغانستان کې دغو ناخوالو ته د پای ټکی کېږدو، نو تاسو ته معلومه ده چې خاص د دې جرګې چې تر اوسه فایل شوې نه ده خاص چې غږ پورته شوی ده چې په افغانستان کې بیا په پایتخت کې مشورتي جرګه یعنی د صلح جرګه راغوښتل کېږي. خاص غږ دومره تاثیر اچولی ده هم په ولس باندې هم په دولت باندې هم په مرورو ورونو باندې. زه اورېدونکو ته دا زیری ورکوم چې انشاءالله دغه جرګه به د موږ لپاره مثبتې پایلې مثبتې لاسته راوړنې به لري انشاءالله. موږ به غږ همدغه وي، موږ به شعار همدغه وي چې په افغانستان کې نوره جنګ بس، د سولې ټغر اوار غواړو، د نامنې ټغر ټول غواړو په افغانستان.
بلې د ناراضه کسانو چې پکې ګډون نه دی کړی او جرګې تحریم کړی د هغو دې په اړه آیا تاثیر به ولري د جرګې په پریکړو؟
ډیره مننه کوم. د جرګې په پریکړو باندې هیڅ تاثیر نه لري، ځکه نه لري چې په دې جرګې کې هغه خلکو ګډون نه ده کړی چې هغه تاسو ته بهتره معلومه ده چې هغه څوک دی ولې نه غواړي. خو هغو خلکو زه ستاسو ته اطمینان درکوم دغه چې د پکتیا ولایت د سیدکرم نه زه راغلی یم، د زرمت ولسوالۍ نه خویندې راغلي دي، د جانخیلو ولسوالۍ نه خویندې راغلي دي. ګوره د جانخیلو په پکتیا ولایت کې د جانخیلو هغه ولسوالۍ ده چې هغې ولسوالۍ عام سکوت وکړه، نو چې دې ولسوالۍ نه ما خویندې ما ورونه راغلي دي. نو دا په دې معنی چې ریښتیني خلک هغه خلک چې په افغانستان کې صلح غواړي، هغه خلک چې هغه غواړي جنګ ته د پای ټکی کېښودل شي، صلح راسي افغانستان ته، یا هغو ګډون کړی هم ده، صلح به هم غواړي، سوار به همدغه وي چې جنګ بس غواړو، صلح غواړو. او هغه خلک چې هغو ګډون نه ده کړی، هغه ځینې کړی دي په افغانستان کې یا د افغانستان په دولت کې چې هغه هسې په ځان باندې د طالب نوم ایښی ده، نه هغه طالب دی نه طالب جوړېدلی شي. انشاءالله طالب ورونه به صلح غواړي هم او صلح ته به د غاړه هم ګدي او د جنګ بسنې غږ به هم پورته کېږي، ځکه موږ تاسو ته بهتره معلومه ده چې د دواړه غاړو نه چې جنګ روان ده د افغانانو لخوا روان ده. نو دغه جرګه به د پای ټکی د جنګ کېږي هم او صلح به انشاءالله هم راتللی شي. او یو خبره کول بل غواړم، افغانستان کې د څو لسیزې کېږي چې دواړه ده او د صلح خبرې نشته. د موږ تاسې لپاره یا د موږ تاسې د ولسونو لپاره دا یوه ډېره مثبته راوړنه ده چې د افغانستان څلور دېرشو ولایتونو خلکو ته دا زمینه مساعده شوې ده چې مشورتي جرګه جوړه سي، په هغه کې دوی د خپلې د صلح غږ پورته کړي او خپل حق غوښتنه وکړي. د موږ لپاره دغه هم د یو د صلح خبر ده. آیا په پخوا وختونو کې داسې جرګې یا داسې ناستې جوړې شوې وې چې داسې ښکاره د څوک غږ پورته کړي چې زه صلح غواړم، زه جنګ نه غواړم؟ نه، دا هم یو زیری ده د افغانانو لپاره
افغان حکومت سره د سولې خبرې ردوي نو د جرګې دا غوښتنې به څونه طالبان ومني او څونه دغه منلو وړ ده ځکه هغه جرګه هم تحریم کړې ویل چې دا جرګه یوازې د وخت ځای کول دي
ډیره زیاته مننه کوم مونږ تاسو ته بهتره معلومه ده د دغه مشورتي جرګې نه مخکې د افغان حکومت د لوړپوړو چارواکو سره د طالبانو ناستې سوي دي په خارجي ممالکو کې همدغسې د خارجیانو سره سوي دي مونږ تاسو ته بهتره معلومه ده چې دا جرګه را بلل سوي ده حتما د ځینو کړیو سره د ځینو چارواکو سره د په دې جرګې باندې خبرې سوي دي کله موږ تاسو ته معلومه ده په دې شرایطو کې چې یوې خوا د ریاست جمهوری انتخابات رانږدې دي او بلې خوا د پارلمان ځینې ولایاتو نتایج نه دي اعلان سوي او د ځینو چې اعلان سوي دي پارلمان پرانستلو نوې پارلمان منځته راوړلو افتتاح کړلو نو په دومره مصروفیتونو کې او په دومره ناخوالو کې په دومره کم وخت کې چې موږ انتخابات هم د ریاست جمهوری لرو هیڅ کله نسول کېدلی چې دا جرګه دې یا را وغوښتلی سي یا د په دې جرګې باندې په دومره زیاته کچه باندې مصارف وکړی سي یا دې د افغانستان څلور دېرشو ولایتو ته ولسونو ته بلنه ورکړی سي هغه دې تر کابله را ورسیږي حتمن یو څه نه څه ستا یو څه نه څه خبرې سوي دي یو څه نه څه خوشبوري موجوده ده چې دغه جرګه را غوښتل سوي ده
او ان شاء الله فایل به هم سپته راځي. بله، د امریکا متحده ایالاتو لخوا له طالبان سره 15 ځله مذاکرات شوې دي چې هغه پر زینو مسایل راڅرخېدل ټول ته معلوم دي. زبینه یادوم تاسو د مذاکراتو تڅونه په مثبت سترګوري ځکه دا مذاکرات بدلیل عمل شي چې له افغانانو سره هم مخامخ خبرې پیل شي. د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ دا مذاکراتونه موثر وو؟
ډیر زیاته مننه کوم. تاسو ته بهتره معلومه ده چې څلور پنځه ځلې د خارجیانو سره د طالب وسلوالو مناسبې وسولې، خو هغسې چې څنګه یا موږ غوښتل یا موږ تاسو توقع وه هغسې ونسول. او یو خبره کول، بل زه غواړم په افغانستان کې چې کوم جنگ روان ده یا کومې ناخوالې روانې دي تاسو ته بهتره معلومه ده، مجبور یم چې دا خبره زه وکم. په افغانستان کې ټول پردی جنگ روان ده. افغانستان داخلي جنگ نشته، نه روان ده. په افغانستان کې خارجي جنگونه دي چې روان دي، چې په هغه کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو لاسوهنې دي، په هغه کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو لاس لرل دي. په هغو کې نو په همدې مورد باندې د هغه چا سره خبرې کېدلې چې چا جنگ راوړی ده، د هغو سره خبرې وسولې. ماوتا په مملکت کې یا په افغانستان کې کوم جنگ چې روان ده، دا د ماوتا د افغانستان جنگ نه ده، دا خارجي ده، د پردیو لاسوهنو جنگ ده. نو په همدې مورد باندې دغه ناست یا دغه کومې پروسې چې دوی په خپلو منځونو کې سره تای مراحل کولې وسولې، او کومې دا ناستې چې وسولې د ما په اند دا د افغانستان لپاره کومې مثبتې لاسته راوړنې نه وي. ځکه مثبتې لاسته راوړنې نه وي که مثبتې لاسته راوړنې درلودلی اوس ولې مشورتې لویه جرګه را وبلل شوه؟ خو ما تاته معلومه ده چې هغو ناستو کومه مثبته پایله نه درلودله. په همدې مورد باندې لویه جرګه را غوښتل سوې ده تر څو هغه مسایل چې د افغان ولس لري، هغه مسایل چې د افغانستان دولت لري، هغه مسایل چې مراوه ورونه لري په دې جرګې کې مطرح شي تر څو د حل لارې ورته پیدا شي. د هغو د حل لارو لپاره بیا د افغانستان ولسونه، د افغانستان دولت هڅه وکړي تر څو صلح منځته راولي. نظر یو څه ویل تاسو ته بیا غواړم، بیا غواړم چې تاسو سره د برنامې تکینم، بیا غواړم، بیا غواړم. او په هغه ورځ باندې چې کله دا جرګه پای ته ورسیږي، یا د جرګې یو دوه ورځې اوږدي، هغه جرګې کې موږ هغه موضوعات چې موږ لرو، د افغانستان ولسونه لري، د افغانستان دولت لري، هغه ایجنډا چې سبا به ان شاء الله روحانه کیږي، هغه ایجنډا موږ ټول اول وسله موږ په دې جرګې کې ګډون وکړلو، د خلکو، د ولسونو، د دولت او د وګړو خبرې موږ واورو چې وګړي څه غواړي، مراور ورونه څه غواړي نو ان شاء الله زه بیا تاسو ته اطمینان درکوم. زه بیا تاسو سره په دې خبرونه کې کینم لکه څنګه چې اوس د افغانستان اکثره خلک وایي چې ایا ورور یو مطلب وکولې څوک په واده کې نه پر خودو کا څنګه یو ویلې نو ان شاء الله زه تاسو ته نیوی زیر درکوم. زه مطمئن یم او زه تاسو ته زیر درکوم چې دغه جرګه به خیل اثر وړني او مثبت پایلې به ولري.
بلې په ډیر لاند ټکو راته وای څونه خوشبینی هسته دته چې د قطر په ناز راتلونکي ناز ته کې به افغان میرمن ته ونده ورکول کی ډیر لاند زکه خبرونه وخت کم دی. وقت تمام دی
معلومه ده دې ورونو ترڅنګ خویندو ته د قطر په جرګه کې یا د قطر په ناسته کې مونډه ورکول کیږي دا د مال لپاره ډیر د خوشاله ځای ده ځکه موږ تاسو ته معلومه ده چې بغیر د خزونه نارینه کار نسی کولای بغیر د نارینه و نه خزینه کار نسی کولای نو دغه به یو ډیره مثبته پایله موي ده به یو ډیره مثبته لاسته راوړنه وي د نارینه و سره وګه پوګه خویندې هم ودرېږي تر څو د صلح لپاره مثبت ګام پورته کړي. ما لپاره یو ډیر نوی زیری یو ډیر د خوشحالۍ او د
اقتصاد ځای ده.